پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو کې نن د افغانستان په اړه د پخوانی حکومت استازي خبرې کوي. د حقوقي چارو لکتون کې پوښتو چې ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې. د کابل هوایي ډګر تخنیکي چارې هم بشپړې نه دي سمبالې.
د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دي فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي.
او اروزګان کې ماین ځپلي له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه وباسي او د دوی لاسنیوي وکړي.
دا مېن باندې پټاو سره دوه په شهر باندې د لاس ور کړی ما زما سره په ما کوزه.
د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. که تر پای مو ملتیا وکړی دویم نیمای کې اونیز بحث هم درته لرو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور په تړاو پکې خبرې کیږي. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
د نړیوی یو چارواکی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. هنګری او روسیا د ګازو د ارزې په برخه کې نن نوی تړون لاسلیک کوي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وای د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې دینن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یو ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولي ډوډۍ گزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سي. زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیا وی بل لاپسی زیاتی سی. د ملګرو ملتونو په کوربه توپ دوی اونې مخ کې په جنیوا کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندویو ادارو له طریقې به پر بشري چارو لګول کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي ټلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې شامل دي او د شوزو او نجونو حقونه په دوامداره توګه ترپشولندې کیږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې افغانان باید هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې تیره میاشت وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته کنګل سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل هم ونیوه، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالره شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق هم د سلګونو میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکولی درولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه باید په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت خبره یقیني کړي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول سوي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې دا ستونزه نه وي ورسوي او حکومت ټول شموله سوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. طالب چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکاري غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړې و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګاز پروم د مشر الکسی میلر بنند نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له ماسکو څخه د ګاز د ارزې لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د دې تړون مخې به د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې هنګری ته د ګاز رسول پیلېږي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې پورستوي کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لیږدوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونۍ مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقې لمخې چې دوړ دوریو د سپتمبر پر 12مه اوربانی موافقه کړې ده ټول موارد باید تطبیق سي. د دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولای سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. او په تلوتلو کې په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ایتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دوړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم مندلی شي. آدرس د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپانه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نور هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. ښاغلی اسحق زای د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه ورمعرفي شوی وو. طالبانو ور لمخه په دې اړه خبرګون خودلې او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا چې د طالبانو تازه خبرګونونه څه دي، همکار مو په کابل کې دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې طالبانو نوی د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې په اړه څه ویلي دي. نن ټاکل شوی ماسپخین محل په امریکا کې د افغانستان استازي د غونډې ته وینا وکړي.
بل ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، موږ د سهار رئیس ته په دې هڅه کې یو چې د طالبانو خبرګون د البته د نن کوم وینا چې د افغانستان په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو په اسامبلې کې ښاغلی تازه کوي، د دوی په تړاو باندې دوی هغه تازه خبرګون راوخت. دوی زمونږ سره له ډیرو هڅو زمونږ دغه پوښتنې دا ځواب نه کړي او همدې ته په تمه کړي یاست چې موږ خپل دریځ تاسو ته د ورځې په پای کې درسره البته شریکوي. خو له دې وړاندې بیا لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، سویل شاهین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسلې ته غبرګون ښودلی، ویلي وو چې دا د افغانانو یا په ټوله کې دا د طالبانو حق دی چې په دغه اسامبلۍ کې دوی باید وینا وکړي او نړۍ دوی باید په رسمیت وپیژني. له دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه سازمان ته ولیک استول په غلې کې سهیل شاهین د دوی استازی په دغه سازمان کې ټاکلی وو او دا پتیل شوی و چې باید دا نن البته څنګه د افغانستان نوبت دی وینا کوي. سهیل شاهین بلته وینا کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه لیک په تړاو باندې نه دی خو ځواب ورکړی او نه هم د نه ځواب ورکړی. شاهین نامدار از بل نیوکه دا و چې کچیرته دغه فرصت دوی ته ورنه کړل شي نو دا په ټوله کې دوی یو نړۍ یو ډول موریتانا یا یو ډول داسې پریکړه ده چې دوی په لاس غواړي له طالبانو سره پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال رسیږي چې اوس د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ په افغانستان کې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په تړاو باندې خپلې اندېښنې لري. خو دلته په افغانستان کې بیا هیله مندي دا ده چې دغه ناستې او دې ته ورته نورې ناستې کې باید د افغانستان او په ټوله کې د افغانانو راتلونکی چې د بي وزلې سره مخې دل کې چې بر خلک او همدارس نو ستر دي هغه ته باید ژر تر ژره د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو وامه اوریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په میمه اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاق زای خبري وکړي. ښاغلی اسحاق زای د محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د پرزول شوی حکومت لخوا نه دغه سازمان ته د دایمي استاد په توګه معرفي شوی وو. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې او په نننۍ غونډه کې د طالبانو نه ګډون او نه وینا په څه معنا کې دی شي؟ همدا موضوع د حقوقي چارو له کتونکو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافی صاحب سره شریکو. صافی صاحب ستړي مشي، فکر کوي ملګرو ملتونو دا پریکړه د کومو تګلارو له مخې کړې چې په افغانستان طالبان واکمندي خودوي د پخواني حکومت استاد ته فرصت ورکړي یا سټیج ورکړي چې خبري وکړي؟
ډېره مهرباني په وروسته د سلامونو تقدیمولو نه ټولو اوریدونکو تاسو ته خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزدرا ولې چې هر چېرته یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځای شوو خلکو چې افغانستان کې بېځای شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازادې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی هماغه عملي کړي. په
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته لازم وا چې د افغانفعلي حکومت د افغانستان چې طالبانو خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان کړي یا خلن واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دی اونه که هغه ممانعت وکړو چې ممانعت وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پریښی وای، که نه دی پریښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه. کېدای شي یو بل مامور یا سکرتر اول یا دوهم چې په نمایندګۍ کې د یونایټډ نیشن د افغانستان ناسته یې خو ته ووایي چې اوسنۍ وضع په لیدو سره پخواني چې تاسې په کې وایي افغانستان وضع بیان کوي ګډونوالو ته د جنرال اسمبلی او بس.
بله، صفای صاحب، که زموږ غاګورې فقط دا پوښتنه مې کوله د وروستۍ پوښتنې په توګه چې ښاغلی اسحاق زای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی، د ده دریځ نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت مه پیژنئ، دغه تازه څرګندونې او دریځ یې هم همدغه دی. که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نکوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کی ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورسره بل خرابيږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغه تلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای ساسی سوال معقول خبره داده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو ادمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د فریلینه چې په اجلاس کښې ده وغواړي چې دا په رسمیت مه پېژني او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پېژني دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کښې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آینده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ اوریدونکو، که چیرته تر پای را سره پاته شئ په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک وایي چې دغلته د طالبانو په راتګ سره امنیت ښه شوی خو ښخ شوي ماینونه یې لا هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاږي چې د جنګ جګړو پر مهال د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر د اروزګان اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د استوګنې ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاته دي او بېځایه اوسیدونکي او د دې ځای اوسیدونکي له ننګونو سره مخامخ کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د اروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپلو سیمو څخه بې ځایه دي او ځینې نورې بیا وایي که څه هم خپلو سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه په کښې کې ژوند نسي کولی. عبدالرازق د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توری د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یوه لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اروزګان واکمن سوه. او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سلو دغه سو اس درې کوټه کول سی جو دواړي پښې غبرې د لاس ور کړې او دا نه مدار شي باید مر سره کوم کو سی د کار روزګار بس مل نه معنا یو دا مین نه ودا شه باید وخیج.
دای واز عبدالرازق نه بلکې په اروزګان ولایت کې د عبدالرازق په څیر په سلګونه نور کسان هم شته چې د ماین چاودنو ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېره برخه یې په دې وروستیو کې طالبانو ښخ کړي دي چې د اروزګان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وه. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اروزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره شریکه کړه. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قمندان ملا عبدالله حاجي بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو ښخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول سي دښمن په هغه باندې وځپي ماینونه یې هم ښخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکاږي کورو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
له اورزګان ورزو سویل ختیځ ولایت خوست دغه تا د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خلک د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خوست هغه ولایت و چې په خوا به د نورو ولایتونو اوسیدونکو د کار روزګار لپاره ورتلل، خو اوس دغه تخپل خوستی ځوانان بیکاره شوی دي او له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا دی وو وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کړي اوس چې څومره کورونا دي، کورونا پټا په ویلوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونا نشته خلفنای دي. یي چې شانه شي پیدا کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوا سوه روپیا نه پیدا کیږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. د زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته کې مدې د راغلي د لاس ګولو سره هیڅ کار نشته. دوی ور به درک ولاګ نو راغو را کده بس هیڅ درک نشته پیسې را کده وړې چګ دی وی وږي واسطه نو چا په راسه کار نشته د کار هیڅ.
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی. ما مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه‌داران و سلام دا خبر شوی دی چه اغا خبر سرمایه‌گذاری پا دی وطن که وکی یا طرف تا بو وطن باشی بل طرف تا بو خبر تجار و تم گرد رسیگی سرمایه‌گذاران تا او دا دیم طرف تا به ارشان لده اهم خلق تا کن چی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ په د هیله چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته په همدې شمیرو پیغامونه پرېږدئ. موږ به درته د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې او دغه راز د خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. د کابل هوایي ډګر د مهال له تخنیکی په لوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره تر اوسه ته اقدامات کړي. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه وکړې. هغه وویل
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبور یو چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفال وي. د رادار لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوتي. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې وه چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استولی او د غوین مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین ترمابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزي الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دو ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغه هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډرډ مشر غلام جیلانی وفاو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورهان خبر کوم د جننګ راهاره څخه زموږ طالبانو نه دا خواسته ورونه چې پاکستان وزن دوسرہ یو ګنای دین کوي او په دوار دی نه پکې دا چې ده دا دی دی علاقی دی هغه دی پارا د رسول مار دی او د کیک دی وو شي دی.
السلام السلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه څنګه سیل لولو سره یم. سایمه امارات نه غوښتنه ده چې سایلی اراد پتی را توجه وکړي. افغانستان نه یاده چې بغلان اغلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستانی کله د سیل دی ای او خلک به आवाज لګي او بل خو شان د سیګران شي د مسولیت په خپله چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیر چې دا به یې لږ کنټرول شي بیر سخت حالات سره خلق مخامخ دي. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلال چیرا ترک روغ بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایک کیم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي او دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. په دویمه نیمه کې درته چې په څو شیبو کې راځي اونیز بحث لرو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خبرې پکې کیږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یو ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شای په رسمیت ونه پیژندل سي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنوی هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د فعالیت سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو لوی شرکت ګازپروم مشر الکس میلر به نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د هنګری چارواکو ویلي چې له ګازپروم سره به دغه تړون د 1500 کلونو لپاره وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخکې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنترفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. او په جرمني کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رای ګټلې دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساغزای د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه؟ سره له دې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ. د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار استودیو ته وصل دی، نور به هم استودیو ته راسي بس کې بغډون وکي. په دې اله اوریدونکو چې د بحث تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسمبلی کې سټیج ورنه کړ، سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهین د خپل استاد په توګه ورمعرفي کړی وو. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنی کې دلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته، استاد لطریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وي او په ټولو اموراتو کې حاکم وي هغه کولی شي یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلط استراتیجی د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حد اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي. همدا یې بهتر وخت و چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازی نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ ته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی، بدبختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
انتخاب. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، حداقل په دې سګنۍ عمومي اسامبله کې د ناظر په توګه ګډونو کې. مننه، بحث ادامه ورکوو. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لری شوی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو اعلامیه ورکړې ده. دا چې په دې اعلامیه کې څراغلی همکار مواجملند دا اعلامیه ځان سره سټیډیو راولي، جزئیات به تاسو سره شریک کړي ټولو ملمنو سره. بیا ورسته د همدې اعلامیه پرانا کې بحث ادامه ورکو. انسه مهرباني وکړه.
مننه لودین صاحب. مخکې له دې چې په دې اعلامیه باندې خبرې وکم، باید وایم چې دا اعلامیه چیرته خبره شوې ده. دا د لری کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې. هغه فیسبوک باندې چې د رسمي فیسبوک باندې او د غوړستي وینا چې د متحده عربی اماراتو نه وکړه، هغه هم په خبره شوې ده. نو دا یو ځینې سورس ته چې دا اعلامیه تر نشر شوې ده، دا چې د ولسمشر غنی اطرافیان او نږدې کسانو سره ارتباط دی ورځو کې ناممکنه دی. موږ تر ډیره پوری دا اعلامیه کدی د فیسبوک پانه حق شوی یا بلک مستونځي نشو تاییدولی، خو ظاهرا د اعلامیه چې د په رسمي فیسبوک پانه خبره شوې ده، په دې کې راغلی دی چې دا یو تاریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ په خانه کابینه په افغانستان کې وسلنه واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې زینو هیوادونو په خانه سفیران او استازي د خپل موخو په هیواد کې د نوي بحران درامنځته کول لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته راوړي. د اعلامیه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک باندې د دله قوله خبره شوې ده، زیاتی چې په دې ډول د هیڅ قانون لمخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولای. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي، البته په لیک کې د ولسمشر اشرف غنی ته په دې منسوب لیک کې وړاندې راغلي دي چې غلام محمد اسحاق نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسی ملاتړ شتون نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پانا د دل قوله په خبره شوې دی لیک وړاندې ویل شوې، نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لري شي، باید د وسنی حکومت سره تعامل وکړي. اعلامیه وړاندې وایي چې نړیوال باید درک کړي چې کسو کال او امن افغانستان غواړي، نو د ستۍ لاس ورکړي او په دښمنۍ تر خپل اغیز لاندې نشي راوستلی، لکه چې په تیرو کلونو کې ورته تجربې ناکامې شولې. خبرې ډېرې سختې دي. دی وایي چې کېدای شي په دې ډول خبرو باندې زمانه څوک خفه هم شي. د ما د پخوانۍ کابینې غړي په آخر کې وایي چې نن چې ښاغلی سقسی زما په استازولۍ یا د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي، زه واقعیا د شرم احساس کوم. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده، یعنی زه یو شی بیا هم سپینول غواړم، چې دا اعلامیه دی یا خط یا لیک دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی، په هغه فیسبوک پاڼه چې څو ورځې مخکې دی عربي متحده اماراتو نه پکې و وینا مخبره شوه،
او دا پاڼه د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټیک شوی هم
دا پاڼه ټیک شوی ده. یوازې یو احتمال لري که حق شوی نه وي. نو دا دی ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان دی چې ډیر یو لوی توپیر خېدی
په دریس کې او خایک واکن د بیان وی ډیر پراخ
خبرونه ولول. یعنی استعفا هم په ډول سره
کاملا د استعفا استازولی هم کوي او د استازولی هم کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لری کړی شوی حکومت مشر نه غواړي چې دا او د تر واک لاندې کم جوړخ چې واغ د پامغه شکل باندې دوام وکي یا د پتبید کې دوام وکي او یا د نړیوالو غونډو کې اغه استازي چې د په واکمنۍ کې و دي دوی استازولی وکي.
ډیر مننه کور مودان انسب میلمنو به هم حتمان دغه د انسب خبري اوریدلې وی اوریدونکو هم شام سی برازی تاسو تر تاسو دغه د خاغلی غنی تچکم اعلامیه منسوبه شوې د خاغلی غنی پر فیسبوک پانه خبره شوې ده دا مو اوریدل او زمين کینن هم ملګرو ملتونو حالت خاغلی حساب ځای را بللې دی فکر کوي ملګرو ملتونو غلطه محاسبه کړي
ډیر مننه لودین صاحب زما په نظر کچیرته د دغه اعلامیه چې د پخانی ولسمشر اشرف غنی له ادرس خبره شوې ده کراتو به ثابت شي نو د دې خوري لوی پیغام دی او دا خو د طالبانو د حکومت لپاره ستره بریا ګڼل کېدی شي ځکه چې دا سه ګنګوسیوي او دا سه احتمالات وو چې کوم ممکن مخکینه ولسمشر چونګې چې استعفا نه دا ورکړي او امکان لري کله سفارتونه یا نور نړیوال نور هیوادونه نړیوال سازمانونه هغه ته ارزښ ورکړي نو پوخا هم د سیاسي تعامل موجود شي د استاد ربانی حکومت شو هغه هم د افغانستان کې تقریبا ډیره کم خاوره د هغه په اختیار کې پاتې و ولې تر اخره پورې د ملل متحد کې شو کې د هغه سره په ګنډس مر هیوادونو کې سفارتونه لرل نو دغه احتمال به د منځ وی سي او دا زما په نظر په یو نو په یو ډول باندې د طالبانو د حکومت نه د پوخانی ولسمشر ملاتړ دی نو د طالبان د پاره هم دی کې لوی پیغام دی مثبت پیغام دی پکې
بلې او شمسې بوس ملګرو ملتونو ته تکول پکار دی کڅه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې خاغلی اساق ځای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدون کې د په همدې نیټه باندې فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي د دوی په غونډو کې کې فزیکی نه یا د خبرو د وینا حضور نه وي حداقل ناظر حضور ولري یا د تارون کې رول ولوبوي
زما په نظر دا غسه یو د طالبان د پربدای یو چې لګ د تاسو زده چې دا د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډیره زر د افغانستان تحولات سره ډیره زر وای نه یو مشروص په سپتمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي دوی اوس د افغانستان واکمن دي نړی هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکی وساتي خدای غونډه چون کې ډیر زر راغله دا سه زیات فرصت پیدا نشو کنه نه یې سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکی وسره ساتي د ته یو د حضور زمينه برابرې بل اخره رسمیت ته خبره روانه ده خو ته بنغه بعضی شرایط دي او قصیدې چې روسته به بحث وکړو نو هغه به یو څه دی پوره کوي
بله کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یوه نیمه میاشت کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري چې هغه د بشري حقوقو وضعیت دی که هغه د جنونو حقونه دي د خزو حقونه دي د تعلیم حقونه دي څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څه ورته نږدې شوی
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي په ولس کې موجود وي د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دي ګور هغه ډیر مهم شانو مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي بدمشان موجود او ډاکوګان موجود او افغانستان انحصار کړي وو افغانستان ولس ارغمال نیولې وو طالبانو وکول شو چې په دې ویمهشته په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکایانو په ټول قوت باندې ونښول چې تصویري کې دا به ترې قدمونه د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغې روابطو په نتیجه کې د افغانستان اعمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درېدل دي یا د افغانستان ثبات دی، د هغې ترقی او پیشرفت دی. دې لپاره د زمینې برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی کړي.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې لدې چې د دوی د عمومي اسمبلا شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنې چې تاسو خي ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنې د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تضمین ک هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزیرې لمنځه ویوړي، فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټی دي؟
نه، دا دوی ته معلوم دي. دلته ګوره مشکل په څه کې ده؟ مشکل په دې کې ده چې طالبان مخکې دي چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخوانی بودندنو په حساب باندې پاتې شوی دي، او دغه لپاره راغلم، دغه لپاره باید زمينه مساعده شوی وي چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلې وي. ملګری ملتونه چې اوس دوی نه مینده نشي منلی صرف په دغه یوټی کې باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیو چې د ملګری ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنې په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي، خو زما په عقیده باندې په کار دا و چې دلته یو څه انتاب صورت نیولی وي. البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې بلګ مشکله و، ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو دپاره د بینلي ټولنې ملګري ملتو سره طالبان همڅو او دغه کړی وی لږ مثاش په کارو دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وی.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو اونۍ مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبري وکړي. فکر کوي ملګری ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي ترڅو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي؟
اجازه راکړئ یو دقیقه فرصت وي زه د ډاکټر صاحب غنی د اعلامیه په هکله خپل نظر ووایم. کدا نه دا اعلامیه صحیح او درست وي نو بیا د ډاکټر صاحب غنی په افکارو کې یو سلاتیا ساندې کړي د تغییر راغلی، ځکه تر کوم ځای پرې چې زه معلومات لرم دا الفاظ د ډاکټر صاحب غنی نشي کېدلی، کېدای شي دا یا حق شوی وي او یا کوم بل مشکل وي، او که دا خبره رښتیا وي دا د طالبانو د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره یو ډېر ستر ګام ده او پاک الله دې همداسې وګرځوي. د ملل متحد په هکله چې کوم ډیمانډ یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې څلورو خبرو ګرځېدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشري حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وي، اما چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابي کوي، هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ارجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر داو زما په اند
ملل متحد یعنی امریکا. ملل متحد یو اداره ده، امریکا د خپل هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه همداسې لیکل کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همداسې ده. د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده. ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې همداسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړی، مسدود کړی، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړی. د ملل متحد اولنۍ، دویم، دریم، څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟ د تاجکستان هم لري؟ آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري. اما هغه نړیوال کچه خبرې کوي طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیر مننه ډاکټر صاحب. مختار شم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ملګرو ملتونو ډاکټر صاحب مختار ویل چې د طالب د امریکا هجمون پکې ده، د امریکا واک پکې چلیږي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې سټیج ورکړي. والي داسې محاسبه سره لدې چې ویل کېږي چې طالبان هم د امریکایانو راوستل په دوحه کې ورسره تړون امضا کړ، نړیوال موقف ورکړي. اوس ولې امریکا داسې دوه ګونی چلند کوي او یا هم ساده وایي چې امریکا ولې زړه نازل شوی؟ شانسب زموږه غوري
دا اواز قطع شو، مانه بخنه غواړم کړه
پښتنه راځي. او پښتنه ما صرف همدا کوله چې ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته به یو تحلیل دادی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل، نړیوال موقف ورک، دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوی دا چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدای دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کوم ستونزې هغه خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم پاره کې ګڼ شمېر افغانان، بے ګناه افغانان وژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه، په نړیواله توګه تاوان ډېر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړون شو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم تبعیده، طالبان چې په کم شکل کابل ونیو، افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېر د ټول نړۍ لپاره، بیا په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته دا ټول اسانتیاوي برابر کړي، دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورپسې غربي هیوادونو، اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمخت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو، په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو، دنیا په لانا باور ده طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکه وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمیت اعلان دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تګ راتګ سره کوي. نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي، اما د طالبانو عمل او اقدامات ته به ګوري.
بله مننه شم صاحب، سلامت اوسې. اوس زموږ همکاران سه بیرته سټډیو ته راغی. فکر کوم د خاغلی غنی فیسبوک پاڼه حق شوه د پلویان او خپل خاغلی غنی هم څه تازه څرګندونه کړي. ان صاحب
بله، لکه مخکې چې موږ اټکل کوو، اما غسه شوې دي خپل ولسمشر محمد اشرف افغانی پر ټوئیټر باندې چې د دې ټوئیټر اکاؤنٹ دی په غیلی کلی دی چې د ډاکټر غنی فیسبوک پاڼه رسمي فیسبوک پاڼه حق شوې ده او ترغی پوری چې بیرته د دوی لاسته ورزی یعنی خپل دی خغلی غنی دی همکارانو لاسته نو ل پرون ورځ راځي چې په دې فیسبوک پاڼه څخه خبر شوې دی هغه ټول د اعتبار وړ نه دی همدارنګا دی افغانستان دی لری کړای شوی ولسمشر دی اشرف غنی دی چارو دی اداري یو سلاکار محبوب شاه محبوبم پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چی او پر خپل ټوئیټر چی دی ولسمشر محمد اشرف غنی پانه حق شوی دا او پر دی پانه باندې خبر شوی هیڅ دوی پوری اړه نه لري دا په دې معنی چې هغه مخکې کوم لیک چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته منسوب وو او خبر شوی هغه کاملا یو جالي لیک دی او د تر اوسه پوری داسې څه نه دی ویلي
یعنی زموږ تاسو شک او ګمانونه پر ځای او دغه راز د میلمنو هم شک او ګمانونه همدا او چې د غلفه د خغلی غنی نشی کېدلی په هر حال ټولنیز رسنۍ دی او ټیکنالوژي د هر څه امکان لري پکې خدا بم یو څه سخت او چې سړی په اول سر کې داسې باور وکړي ځکه د فیسبوک رسمي پاڼه وا او هغه هم د فیسبوک د ادارې لخوا نه ټک شوی و مننه د بحث د پای شي بوته رسیدلی یو اعظم صاحب راځي له تاسو نه لاندې خبري وورو چې څه کول په کار دی نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشری ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه پیژندل شي پلان وکړي چې خپل د پای خبري راته وکړي
بله زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني مناسبات ورسره نیکي کومکونه ورته ایله کړي دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صاحب پاتې شي خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صاحب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایو تشویش پیدا نشي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي او که خدای ومکړي دا کار نړیوال ونه کړي زه وایم د یو درېیم قوت لپاره د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مسایده شي چې دلته نفوذ وکړي رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه ووري نو دلته په کار دادی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي بانی او شکوي پرېږدي او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي دغه وژنې مژنې چې کېږي دغه په ننګرهار او نور ځینو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي
زدې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید د خبرې تاییدوم زما غږ هم همدارده نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي بهتر همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه سکالرانو نه هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي د هغه دوی نه کار واخلي د خپلواک آزاد سپیشلی آرام افغانستان په هیله
بله کور مودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب ستاسو نه به په وروستیو کې لاند دا وورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بل اخر نړیوال له افغانستان سره تعاملات هادي حالت تراولي
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده ځکه چې نړیوالو په خپل شرایطو کې وختونو کې اوس وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه د هم افغانان او هم نړیوال نه هیلي کړه دغه څ نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د خزو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضی وخت لیدل کیږي چې بعضی صحرایي محکمې طالبانو کړی دي دغه اقدامات تر سره شوې دي دغه څ نور بعضی انتقامي وجنې او دادي دا د طالبان د پرخنه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د یمنی مثبت کړي دي طالبانو، نو دا د طالبانو پر منحصر ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکړي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوه په تړون کې کړي او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنه د زر پوره کړي او افغانستان کې خپل د ثبات او د امنیت زمينه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستل شي، نو دنیا به امکان لري چې دا پروسه ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه. او د غراز د بحث لمیلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشره ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس، او د غراز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دې ونی بحث همدلته پای ته ورسید. خو په بل خبرونه کې مو چې همکار مو سلطان محمد سرور ساسو قربتوب کوي په دویمنی مای کې په همدې اړه بحث په دری جبه وړاندې کیږي. هله دا چې دغه بحث لپاره هم زموږ سره پاتې شي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې مې د همکار سره ملتیا وکړه.